السلام علیکم د سهار و بچی دی دوستانو د ازادي رادیو په سهارنۍ خبري مچله کې زما رضوان مراد سلامونه ومنئ. نن چهارشنبه د 1292 لمریز کال د سور یو لسمه نیټه ده چې د 2014 میلادي کال د مئی له لومړۍ نیټې سره برابر ده. د دې نیم ساعت خبرونې په لړ کې چې د حمید رکین په تخنیکي همکاري وړاندې کیږي او چې افغان حکومت وایي د نړیوالې ټولنې له همکارۍ پرته په افغانستان کې د نشه یي موادو موضوع نشي حل کېدی. د تورخم د دروازې د تړل کېدو مسأله هم تعقیبو، خو له هر څه نه مخکې پام وکړئ د دې ساعت مهمو خبرونو ته. د افغانستان په جنوب کې پرون درې افغانان او درې بهرني سرتیري د ماین په چودنو کې وشل شوي دي. د پروان ولایت په باګرام ولسوالۍ کې یو ډله ایز قبر موندل شوی دی او د امریکا ولسمشر وایي په سوریه کې کیمیاوي وسلې کارول شوي دي. د خبرونو تفصیل: په کندهار کې د سړک د غاړې ماین درې کسه وشل او نه تنه نور ټپیان کړل. دا چودنه پرون د شولی کوټ ولسوالۍ په کډسنګ سیمه کې وشوه. د کندهار د والي وین جاوید فیصل ازادي راډیو ته د دې چودنې په اړه وویل چې تر اوسه چا مسؤلیت نه دی اخیستی او وژل شوي کسان ملکي وګړي دي. په همدې حال کې ایساف وایي د دوی درې سرتیري پرون د افغانستان په جنوب کې یوې چودنې وشلې دي. د پروان په بګرام ولسوالۍ کې یو ډله ایز قبر وموندل شو. د بګرام امنی قومندان زمری ناصری ازادي راډیو ته وویل چې دا ډله ایز قبر تصادفاً خلکو پیدا کړی دی. دی وایي د یوزباشي کلا په سیمه کې پیدا شوی، هلته خلکو ریګ راایستل چې خرچ یې کړي. نو ویلیدل چې مړی دی، ډله ایز قبر دی. د سیمې یو شمېر اوسیدونکي وایي چې دا کسان نږدې 1.5 کاله مخکې د وخت حکومت وژلي دي، خو تر اوسه په دې برخه کې تحقیقات نه دي شوي څو د دې ادعاو تایید وکړي. د امریکا د ترانسپورت د مسؤلیت ملي اداره یو ډله افغانستان ته د تحقیقات لپاره استوي. دا ډله به د هغه امریکایي بارونکو الوتکې د لویدو تحقیقات وکړي چې د دوشنبه په ورځ پکې و امریکایان وشل شول. بوئنګ 747 امریکایي الوتکه د دوشنبه په ورځ هغه مهال ولویده چې د بګرام له هوایي ډګر څخه والوته. طالبان ویلي چې د الوتکه دوی وشته، خو ناټو دا خبره نه مني. یوې پاکستانی محکمې پرون پخوانی پوځي واکمن پرویز مشرف د ټول عمر لپاره له کاندیدېدو منع کړ. د پېښور سترې محکمې د سه شنبې په ورځ د پرویز مشرف د دې غوښتنې په ځواب کې چې په راتلونکو انتخاباتو کې ځان کاندید کړي دغه پرېکړه وکړه. تر دې مخکې پرون سهار په راولپنډي کې د تروریزم ضد محکمې امر وکړ چې مشرف باید د مئی تر 14 په خپل کور کې نظربند وساتل شي. دا پرېکړه په 2009 کال کې د پخواني صدراعظم بېنظیر بوټو د وژلو د پېښې لپاره شوې ده. مشرف ملامت دی چې ده د بېنظیر بوټو په ساتنه کې غفلت کړی. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وویل امریکا داسې شواهد لري چې څرګندوي په سوریه کې کیمیاوي وسلو څخه کار اخیستل شوی دی. باراک اوباما زیاته کړه چې لا هم کافي اسناد نشته څو دې مسئلې ته ځواب وویل شي.
What we now have is evidence that chemical weapons have been used.
دوی هغه څه چې اوس لمنګ سره دی هغه شواهد دي چې دا ښکاره کوي چې په سوریه کې کیمیاوي وسلې کارول شوې دي، خو نه پوهیږو چې کله او څرنګه ترې استفاده شوې او چا دا وسلې کارولې دي. باراک اوباما دا خبره پرون په سپینه ماڼۍ کې په یو خبري غونډه کې وکړه. د امریکا ولسمشر خپل تیری خبرې هم تکرار کړې چې په سوریه کې د کیمیاوي وسلو کارول به هلته لوبه بدله کړي. د روسي هوائي چلند روسي پر سر د خپل مسافر د سوري پر سر د خپل مسافرونکو الوتکه سفر منع کړ. دا اعلان روسي تر دې وشو چې رپورت ورکړ شو چې د روسي د مسافرو یو الوتکه هغه محل په توغندي تهدید شو چې د سوري پر سر تیرې ده. انټرفاکس خبري اژانس په مسکو کې د سرچینو په حواله سرګندوي چې ناپېژندو وسلوالو د دې الوتکې لور ته دوه توغندي وشتلې دي. د امریکا د حکومت یو مشورتي اداره وایي ایران، عراق، پاکستان، ازبکستان، تاجکستان او ترکمنستان د نړۍ هغه هیوادونه دي چې له مذهبي ازادیو پکې تر نورو ټولو هیوادونو ډیره سرغړونه کیږي. د نړیوالو مذهبي ازادیو د کمیسیون مشره کاترینا لنتوس په واشنگټن کې خبري اعلان وکړ چې د دوی رپورټونه دا څرګندوي چې ځینې وخت حکومتونه دغه سرغړونه کوي او کله هم هغوی له مذهبي ازادیو څخه سرغړونې زغمي، خو په دغه دواړو حالاتو کې دغه کارونه د بې ثباتۍ مخالفت او په ډیرو برخو کې د شخړو د رامنځته کېدو لامل کیږي. او د قبرس پارلمان د روپی ټولنې او د پیسو د نړیوال صندوق شرایط د پور د اخستو لپاره ومنل. د سه شنبې پر ورځ چې کله رای واخیستل شوې د قبرس د پارلمان 9 غړیو موافقې رای ورکړې او 20 نورو مخالفت وکړ. تر دې رای ورکولو مخکې د قبرس حکومت خبرداری ورکړ چې د هیواد اقتصاد له سمدستي دیواله کېدو سره مخامخ دی.
دا هم د راتلونکو سلرویش ساتونو لپاره د افغانستان د هوا پیژندنې د ملي ادارې له معلوماتو سره سم د ځینو لویو ښارونو د هوا حالات. پلازمینه کابل د تودوخې لوړه درجه 19.5، آسمان وریځ او د باران اټکل. کندهار د تودوخې لوړه درجه 9.1، آسمان شین. هرات د تودوخې لوړه درجه 6.2، آسمان شین. مزار شریف د تودوخې لوړه درجه 13.1، آسمان نیمه وریځ. اورسه برخه کې جلال آباد د تودوخې لوړه درجه 9.1، آسمان وریځ او د باران اټکل. لمرتیا مو مننه.
دوستانو تاسو د ازادي رادیو سهارنی خبری مجله اورئ. افغان حکومت وایي چې په افغانستان کې هغه وخت مخدر مواد مخنیول کېدای شي چې نړیواله ټولنه ورسره رښتینی او پراخه همکاري وکړي. په عین حال کې د نشي مواد سره د مبارزې وزارت بیا وایي چې امنیتي ځواکونه ورسره د کوکنارو د کښتونو په د منځوړلو کې لازمه همکاري نه ده کړې. په روانه خبری مجله کې دا هم اوري چې د پاکستان لخوا د تورخم دروازې تړل کېدو له امله دواړو خواو ته پاتې خلکو ته کافي ستونزې پیدا شوې دي. دا نړۍ مطبوعات کتنه هم لرو او دا هم اوري چې د امریکا وزارت وی سره لدی چې په دې هیواد کې د ملاریا ناروغي کم شوي، خو بیا هم شاوخوا 22 میلیونه خلک د ملاریا ناروغي له خطر سره مخامخ دي. امنیتي چارواکي وی په زابل کې د پلاتونو پر محل په یو موټر کې بار 2.5 کیلوګرامه نشئی مواد نیولی. د سوریې په اړه د ولسمشر اوباما د څرګندولو حال هم درکو او د خبرونه خبری مجلې په ترڅ کې نړیوال مسایل هم څېړو. تاسو زمونږ غږ له ازادي راډیو واورئ. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر په استونیا کې یوې خبري غونډې ته وویل چې په افغانستان کې هغه وخت د مخدر موادو مخه نیول کېدای شي چې نړیواله ټولنه مرسته وکړي. زلمی رسول دا خبره په داسې وخت کې وکړه چې اخوا روسیې وړاندیز وکړ چې د افغانستان د مخدر موادو مسأله د امنیت شورا ته وړاندې شي. احمد شیبر پی رپورټ لري.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر په استونیا کې وویل د نشئی موادو د مخنیوي ټول مسؤلیت یوازې د افغانستان نه دی، په نړۍ کې هغه کسان هم مسؤول دي چې مخدر مواد غواړي. زلمی رسول زیاته کړه چې نړیواله ټولنه باید په دې برخه کې مرسته وکړي. زلمی رسول د استونیا د دوه ورځني سفر په مخه چې ولسمشر حامد کرزی هم ورسره دی پرونده هم وویل چې نشئی موادو افغانستان ته خپل مشکلات پیدا کړي دي او هلته په مخدر موادو د رشدو کسانو شمیر په زیاتېدو دی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر دا خبرې په داسې ورځ وکړې چې هلته د قرغزستان په مرکز بشکک کې د شانګهای د همکاري د سازمان په غونډه کې د روسیې د مخدر موادو د مخنیوي د څانګې مشر وویل افغانستان په خپل تر هغه د مخدر موادو مخه نشي نیولی چې هلته ټولنیز اقتصاد وده نه وي کړې. ویکتور ایوانوف بیا د غونډې برخوالو ته وړاندیز وکړ چې د افغانستان د نشئی موادو موضوع باید د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې یاد شي. ایوانوف زیاته کړه چې د افغانستان مخدر مواد ټول نړۍ تهدیدوي، خو د شانګهای د همکاري د سازمان غړي هیوادونه په ځانګړي ډول د افغانستان له مخدر موادو اغیزمن دي او دا هیوادونه نشي کولای چې په یوازې سر د دې موادو د قاچاق مخه ونیسي. چین، روسیه، قزاقستان، قرغزستان، تاجکستان او ازبکستان د شانګهای د همکاري د سازمان اصلي غړي هیوادونه دي او افغانستان، ایران، پاکستان، هند او منګولیا د ناظر په توګه له دې سازمان سره یوځای شوي دي. ملګرو ملتو په خپل تازه راپور کې خبرداری ورکړی چې په افغانستان کې بروان کال د کوکنارو حاصلات تر بل هر وخت ډیر شي.
د احمد شیبر پر ریپورت کې مور دل چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر وایي چې د نړیوالې ټولنې له مرستې پرته په افغانستان کې د مخدرو موادو مخه نشي نیول کېدای. اخو یې په افغانستان کې له نشئی موادو سره د مبارزې وزارت وایي چې د امنیتي ځواکونو د همکارۍ د نه همکارۍ له امله د کوکنارو د کښتونو د ویجاړولو پروګرام له ستونزو سره مخ شوی دی. د دې وزارت چارواکي وایي ټاکل شوی چې په هیواد کې 15,000 هکټاره مځکه د کوکنارو له کښته پاکه شي، خو وایي د نه همکارۍ له امله یوازې وکولی شول 6,000 هکټاره مځکه پاکه کړي. ماسوم میون او د موضوع تفصیل.
د افغانستان په ځینو ولایتونو کې د کوکنارو د کښتونو د ویجاړولو له پروګرام سره د افغان امنیتي ځواکونو نیمګړې همکاري او په دغو ولایتونو کې د هوا تودېدل هغه لاملونه دي چې د چارواکو په وینا له امله یې په بشپړه توګه د کوکنارو کښتونه ویجاړ نه شول. له نشه یي توکو سره د مبارزې وزارت مرستیال محمد ابراهیم اظهر د سهشنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې په دې 40 ورځني کمپاین کې 2.5 زره هکټار ځمکه د کوکنارو له کښت څخه پاکه کړه. د نوموړي په خبره ټاکل شوې وه چې په دې کمپاین کې 15 زره هکټار ځمکه د کوکنارو لکه څخه پاک سي. د یوې د افغان ځواکونو نه همکاري و چې دغه پروګرام لستون سره مخ شو.
در اول البته پلان تخریب کې آماده شو، شش اداره د وو تعهدات خود بر
په لومړی سر کې شپږو ادارو د کوکنارو د کښتونو د ویجاړولو له پروګرام سره د همکاري پلان درلود. ملي اردو د هغو ستونزو له امله چې درلودې وینسوای کولای تر پای از موږ سره همکاري وکړي. په پای کې دوی له همکاري څخه ډډه وکړه او وی ویل چې نور همکاري نسی کولای. موږ له ستونزو سره مخ شو. د اردو نه همکاري د دې سبب سوچې تریوي اندازې پولیسو ته هم اندېښنه پیدا سي.
لانه شې توک سره د مبارزې وزارت معلوماتو لمخې د کوکنارو د کښتونو د ویجاړولو لپاره د دې پروګرام په هلمند، کندهار او فراه ولایتونو کې بشپړ شوی. د دې وزارت چارواکي وایي په ننګرهار، لغمان او بادغیس ولایتونو کې د کوکنارو د کښتونو د ویجاړولو پروګرام روان دی او تمه ده چې په بغلان، فاریاب او بدخشان ولایتونو کې پیل شي. ښاغلی اظهر وایي د کوکنارو د کښتونو د ویجاړولو په 40 ورځني کمپاین کې 111 کسان د وسلوال مخالفینو سره په مبارزه کې وژل شوي او شپږ اتیا تنه نور ژوبل دي. د ویل د دې مبارزې اصلي قربانیان افغان پوځیان، پولیس او سیمویز پولیس دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د نشه یي توکو د کښت او تولید له منځه وړل او له کاروباریانو سره مبارزه د پولیسو لومړی مسؤلیتونه دي. د دې وزارت ویان صدیق صدیقي له ازادي راډیو سره په خبرو کې هغه دعوه منله چې ګواکې پولیسو دي د کوکنارو د کښتونو په ویجاړولو کې همکاري نوي کړې.
د کورنیو چارو وزارت په ولایتونو کې دا قرار لري، یعنی همیشه موږ ټولې هڅې د یو خوا د توریزم سره په جنګ تمرکز مو کړی او په بل اړخ کې مکمل د توریزم سره
د افغانستان د دفاع وزارت رسنیو د دفتر مسؤلین وایي چې له نشه یي توکو سره مخامخ مبارزه د دوی مسؤلیت نه دی، خو له هغو پولیسو ملاتړ کړی چې له نشه یي توکو سره مبارزه کوي. له نشه یي توکو سره د مبارزې وزارت د معلوماتو له مخې د کوکنارو د کښتونو اړولو په بهیر کې د مسؤولو کسانو مرګ ژوبله د پروسه شکل په پرتله دوه واره ډیره ده.
خبری مجله اوري.
پاکستانی چارواکو د تورخم دروازه له پرون سهار راهیسې د مسافر پر مخ تړلې ده. دغه مسافر تر اوسه د لارې د خلاصېدو په تمه دي. دغه مسافرین وایي چې د دوی ډېره برخه ناروغان دي او پاکستان ته د درملنې په موخه روان دي. افغان چارواکي وایي یو شمېر ناروغان مړه شوي هم دي. له جلال آباد په شاه محمود شینواری رپورټ لري.
پاکستانی چارواکو د سه شنبه په ورځ یو ځل بیا د تورخم دروازه د مسافرینو پر مخ وتړله چې له امله یې د کوما په حالت کې څلور تنو ناروغانو سا ورکړه. په تورخم کې افغان کمیسر هدایت الله اوریا ازادي راډیو ته وویل چې دغه لارې له سهار د مسافرو پر مخ بند شوی. د اوریا په خبره دوی د لارې د خلاصېدو هڅه کوي، خو هغه غاړه هیڅ خبرو ته نه حاضرېږي او د دروازې دواړو غاړو ته په زیات اندازه مسافرین ولاړ دي. نوموړی وایي چې د ستونزه له مرکز سره هم شریکه کړې ده.
لار مغه سے باندھا دا مسافرین مغه سے پٹا پا ولال دی او منگا ہم ور سران جڑو او پچوئی نین دفا ما وتا احوال ور کے یو مجلس مرکی او صوبہ تا چوک نازری گی او شبر میں ور کرے تے دا پچو دتے منگا تے تقاضا او کا تے من دا خبر شادی کی کہ ورور دا بارڈر خوشی کی تول مسافرین پا عذاب دی تول کے سیاسار مشرمان اغا دا دو کے اس بلد دو خرسا او نہ پاس مثال اغا دا 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 کې ولا بلا څه کې یو لوی جنرال خلق به د یګانه عمل امام دوی دي.
بلخوا په تورخم کې بند پاتې مسافر چې ډېره برخه ناروغان، زنانه او ماشومان دي وایي چې ټوله ورځ په تورخم کې تیر کړه او نه پوهیږي چې خپل غږ چاته ورسوي. دغه مسافرین وایي چې دا لومړنی او وروستی ځل نه دی چې دوی له داسې ستونزو سره مخ کیږي. بس هر کله چې د پاکستانی چارواکو زړه وشي نو د افغانانو ځورونې لپاره یې بهانې ډېرې دي. دغه مسافرین پر افغان دولت غږ کوي چې ژر تر ژره دې دوی ستونزې اوارې کړي او په دې برخه کې دې بې غوره نه پاتې کیږي.
دغه د خموم دغه د پلاستر کړی دا ارزا سبي تکلیف لرم سپي تر غلي مخان مقسمم نری راوړي نو دوه د علي ارمن د خلاص کړه د کابل نه راغلی وس خو مونږ ګرته نه شتلې کنا مونږ ورته چاته وسلات شو.
مان محمد امان د ولسوالۍ د حساب کازه مې کابل وروره کور نیم دل ته نیمال ته وروره زه تلم کابل ته مریضانو پښتنه ته به ته مریض راغلی مروره لاره بنده ده سار د شپږ بجو رښتیا ده کله ناس وروره لاره خلاصېږي نه دغه مشکلاتونه مونږ ته دي وروره او مونږ بیا د پېښور راغېدل نشته دي هر څه باندې بنده کې او یاد وروره تخلاص کی چې مونږ لا شو دلته شپږ میاشتې وخت را کړی د شپږ کارټونه راته دي شپږ میاشتې پر اوس کارټونه په لاس کې پری دي نه ولې نه پری دي
نوم خداداد ما قبلګو مریض جهت تداوی پاکستان میریم مرزا بنده است همه بروی خواه غلطیده بروی اردبیلشهری مشکل خانه د بغلان نه پس راس داریم نه پیش رفتن میمانه
پاکستانی چارواکو له دې وړاندې هم څو وارې د تورخم دروازه د مسافرو پر مخ تړلې وه چې کله خلاصه او کله بنده کړي خو افغان چارواکي تر اوسه د دې ستونزې د حل په برخه کې له پاکستاني چارواکو سره کومې څرګندې پرېکړې ته نه دي رسېدلي چې دغه ستونزه اواره کړي
هم د مهمو خبرونو لنډیز په کندهار کې د سړک د غاړې ماین درې کسه وژلي او نه نورې ټپیان کړي پاینې هلکه حساب وایي چې پرون د افغانستان په جنوب کې د دوی درې سرتیري د ماین په چاودنه کې وژل شوي د پروان په باګرام ولسوالۍ کې یو ډله ایز قبر موندل شوی د سیمې یو شمېر اوسېدونکي وایي چې دا کسان نږدې دېرش کاله مخکې د وخت حکومت وژلي دي د امریکا د ترانسپورت د ملي مسؤلیت اداره یو ډل افغانستان ته استوي څو د هغې امریکایي بار وړونکي الوتکې د لویدو تحقیقات وکړي چې د دوشنبې په ورځ پکې و امریکایانو وشل شول یوې پاکستاني محکمې د دې هیواد پخوانی پوځي واکمن پرویز مشرف د ټول عمر لپاره په انتخاباتو کې له کاندیدېدو منع کړ د امریکا ولسمشر باراک اوباما ویل امریکا داسې شواهد لري چې د څرګندوي په سوریه کې له کیمیاوي وسلو څخه کار اخیستل شوی د امریکا حکومت یو مشورتي اداره وی ایران عراق پاکستان او ازبکستان تاجکستان او ترکمنستان د نړۍ هغه هیوادونه دي چې له مذهبي ازادیو پکې تر ټولو زیاته سرغړونه شوې ده او د روسي هوایي چلند روسي پر سر د خپل د سوریې پر سر د خپل مسافرونکو الوتکو سفر منع کړی دی وال سټریټ جرنل او رسپانې او د غراس برتنوي شاپ ګارډن رسپانې د افغانستان پر حالاتو مختلفه مقالې خپرې کړې دي مهمه برخه له جنقال کوزی اورو
زیات شمیر لوی د زو رسپانو د نیویارک ټایمز رسپانې د هغه راپور پړه مقالې او مضمونونه لیکلي چې وای د امریکا استخباراتي ادارې یا سی آی ای په پټه میلیونونه ډالر په افغانستان کې چارواکو او اشخاصو ته ورکړي او حساب هم نه دی نیول شوی د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی بروکسل ته د وروستي سفر پر مهال د وی پښتنې په جواب کې ومنله چې د امریکا حکومت د افغانستان د ملي امنیت د مشاورانو دفتر ته زیاتې پیسې ورکړې دي د نیویارک ټایمز رسپانې راپور او د جمهور رئیس کرزی څرګندونې په زیات شمېر لویدیځو رسپانو کې منعکس شوې دي وال سټریټ جرنل رسپانې په دې اړه لیکلي دا پیسې له جمهور رئیس کرزی څخه د قومي مشرانو د ملاتړ راجلبولو په مقصد ورکړل شوې دي رسپانې لیکي د دې پټو پیسو لګښت خي چې سی آی ای په افغانستان کې پراخ حضور لري او د افغانستان له ارګانونو سره له نږدې کار کوي په خاص ډول د ملي امنیت له ریاست سره انګلستان چاپ فاینانشل ټایمز رسپانې لیکلي کوم پیسې چې سی آی ای په افغانستان کې له حساب کتاب پرته مصرف کړي میلیونونو ډالرو ته رسیږي دا پیسې یوازې د هغو پیسو یوه برخه ده چې سی آی ای د پردې تر شا جمهور رئیس کرزی ته انتقال کړي دي فاینانشل ټایمز رسپانه د امریکایي چارواکو په حواله چې نمونه نه دي په ډاګه کړي لیکي په افغانستان کې د دې پیسو لګښت په دې هیواد کې اداري فساد ته لار هواره کړې او جګړه ماران نور هم غښتلي کړي دي د رسپانې په باور دې کار له افغانستان څخه د بهرنیو وسکرو د وتلو په اړه د واشنگټن پالیسي هم له ستونزو سره مخامخ کړې ده رسپانه زیاتوي د دې راپور خپرېدل د امریکا د حکومت لپاره هم د شرم خبره ده او دا ځکه چې دا په افغانستان کې په خپل لاس د اداري فساد هڅول دي او د لګښتونو د شفافیت په کار کې خنډونه رامنځته کوي امریکا په افغانستان کې د پیسو د لګښت د شفافیت پر مسلې تل انتقادونه کوي انګلستان چاپ ګاردن رسپانې په افغانستان کې د بودیجې لګولو د یو چارواکي خبر راخستې چې وایي کومه پیسې چې د افغانستان د ملي امنیت ریاست ته د کاغذ پر مخ رسیدلي ډېرې کمې دي او سی آی ای له دې څخه ډېرې زیاتې پیسې دغه ریاست ته د پردې تر شا ورکړي رسپانه لیکي په افغانستان کې د پیسو دې ډول لګښت په امریکا کې د نظرونو مخالفتونو رامنځته کړي او دا ځکه چې سی آی ای په افغانستان کې د امریکا له سفارته بهر د افغانستان له دولتي چارواکو سره خصوصي اړیکې ټینګ کړي دي
ازادي راډیو په منځنۍ چپه یو سره 296 د سهار لونه د ماخام ترو بچو پورې په ټول افغانستان او ټول سیمه کې اوریدل شي د افغانستان د امیر اختیار وزارت وی سره لدی چې په دې هیواد کې د ملاریا ناروغي کم شوې خو بیا هم شوخه 22 میلیونه وګړي د ملاریا ناروغي له خطر سره مخامخ دي په افغانستان کې لا هم د ملاریا په وړاندې د مبارزې نړیوال ورځ د ملاریا په وړاندې مبارزې دراتونکو لپاره پنګونه د پنوم لمنځل کیږي په ورته وخت کې د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې د ملاریا ناروغي د مخنیوي په برخه کې به له افغانستان سره مرستې ته دوام ورکړي جمیل ظریف په ریپورت لري
په داسې حال کې چې د افغانستان ټول نفوس څه باندې 2 میلیونه دی، د عامه روغتیا وزارت چارواکي وایي 2 میلیونه یې د ملاریا ناروغۍ له خطر سره مخ دي. د دې وزارت اداري مرستیال ډاکټر عبدالبصیر سروري د سه شنبې په ورځ د ملاریا ناروغي د له منځه وړلو د نړیوالې ورځې په هکله جوړه شوې غونډه کې وویل چې دغه ناروغي په کونړ، کندهار، جلال آباد او لغمان ولایتونو کې ډېره ده. ډاکټر سروري همدارز وایي چې د دې ناروغي د مخنیوي لپاره په ټول هیواد کې یو لړ پروګرامونه پیل کړي دي.
اما خوشبختانه پروګرامای چې ما روی دس گرفتیم اعتداد
و لنیک مرغه هغه پروګرامونه چې موږ په پام کې نیولې دي د دې ناروغي کچې راټیټه کړي. په دې پروګرامونو کې خلکو ته د پښخانو ورکول او کور په کور د ناروغانو کتنه ده. تر ټولو مهمه د خلکو د پوهې کچې وړول دي چې په دې برخه کې مو په هر سیمه کې د مخورو کسانو، ملای مامانو، شوونکو او زده کوونکو په مرسته دا کار کړی دی.
د سروري په خبره په افغانستان کې د ملاریا ناروغي د وړم میلادي کال په پرتله تیر کال 40% کم شوې ده. د عامه روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې د ملاریا ناروغي په غوسیمو کې ډیره وی چې هلته مرداري اوبه، کثافات او د ملاریا میاشي ډیری وي. کاته هم ځینې ډاکټران د عامه روغتیا وزارت خبر ردوي چې 2 میلیونه افغانان د ملاریا ناروغي تر کوخ لاندې دي. دوی وایي چې دا ډیره لوړه کچه ده، خو ځینې نور ډاکټران بیا وایي چې ښایي دغه رقم سم واوسي. په انتاني روغتون کې د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر عنایت الله سهیل د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
په افغانستان کې روغتیایي حالات ښه نه دي. خلک د ملاریا ناروغۍ په هکله ډیر نه پوهیږي. د چاپیریال پاک ساتلو او روغتیا ته په افغانستان کې پاملرنه نه کیږي، نو همدا د دې لامل کیږي چې شای په افغانستان کې ساري او میکروبي ناروغۍ ډیر وي. شای میلیونونه کسان تر ګواښ لاندې وي.
په ورته وخت کې د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې د ملاریا ناروغۍ د مخنیوي په برخه کې له افغانستان سره مرستې دوام لري. په افغانستان کې د روغتیایي نړیوال سازمان سرپرست سید کرم شاه د سه شنبې په ورځ کنفرانس کې وویل چې افغانستان د هغو 5 هیوادونو له ډلې څخه دی چې د ملاریا ناروغۍ کچه پکې لوړه ده. دغه په خبره پاکستان، سودان، یمن او جنوبي سودان نور هغه هیوادونه دي چې د ملاریا ناروغۍ کچه هر کال پکې لوړه وي.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثق او پروخ خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
په میدان وردګو کې سلګونه پولیس د مسلکي روزنې له پروګرام څخه فارغ شول او ټاکل شوی ده چې د افغانستان په مختلفو برخو کې د امنیت او امن نظم د ټینګښت لپاره وګمارل شي. زموږ همکار سید شاه سقیم په ریپورت لري.
دغه 200 تنه پولیس د میدان وردګو په دشت توپ روزنیز مرکز کې لتیرو 2 میاشتو راهیسې روزل کېدل او پرون یې د فراغت سندونه واخیستل. چارواکي وایي په روزل شویو پولیسو کې 103 تنه یې د عامه نظم او پاتې 99 نور یې سیمه ییز پولیس دي. دوی وایي سیمه ییز پولیس به تر دې وروسته د نورستان د کامدیش ولسوالۍ امنیت ساتي او د عامه ساتنې هغه به د هیواد بیلابیلو ولایتونو ته لیږي. د میدان وردګو د والي وایي دا تاوله خوګیانای وای چې د کامدیش 99 تنه اوسیدونکو چامرونه یې تر 40 کالو لوړ دي. د خپل کلیو د ساتلو لپاره په سیمه ایزو پولیسو کې شامل شوی وو او په میدان وردګو کې په خطو غوروزل شول. دی وای د پولیسو ټول روزونکو افغانان وو.
محلي پولیس او امن نظم پولیس فارغ شول دي کې هغه محلي پولیس چې کوم د نورستان کامدیش ورسوالین راغلی وو او هغه ته بیرته په دندو ګمارل کیږي. خو دوی عمرونه تقریبا 40 سنه پورته دي. اکثره دوی حياتونه یې ذکر کړی دي او روزنه ورته د افغان صدر الله خان ورکول شوې ده. او اما پولیس چې دوی به د هیواد په بیلابیلو سیمو کې په دندو وګمارل شي، خو محلي پولیس به بیرته نورستان کامدیش ولسوالۍ ته ځي او هلته به خپله سیمه کې دنده پیل کوي.
د میدان وردګو په دشت توپ روزنیز مرکز کې د دغه مرکز له جوړېدو راهیسې 2,228 تنه پولیس روزل شوي. د فراغت سندونه یې ترلاسه کړي او د هیواد ساتنې ته یې ملا تړلې ده.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ.
Now the role has changed. Al-Qaeda has gone down and Taliban is certainly part of the same force.
Wir haben ausführlich auch die Afghanistan.
او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمی او د نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د نړۍ په حالاتو کې وری چې امریکا وایي یو لړ شواهد ترلاسه کړي دي چې دا څرګندوي بشار اسد پر ملکیانو کیمیاوي وسلې استعمال کړي دي. دمشق دانمنې وایي چې یاغیانو کیمیاوي وسلې کارولې دي، خو امریکا وایي ښایي په سوریه کې له دې سره وضعیت بدل شي. په دې اړه د احمد شیبر په ریپورت کې د امریکا د ولسمشر باراک اوباما د څرګندونو جزئیات اورو.
What we now have is evidence that chemical weapons have been used.
هغه څه چې اوس له موږ سره دي هغه شواهد دي چې د اشکاروي چې په سوریه کې کیمیاوي وسلې کارول شوې دي، خو نه پوهیږو چې کله او څرنګه ترې استفاده شوې ده او چا کارولې دي. باراک اوباما دا خبرې پرون په سپینه ماڼۍ کې په یوې خبرې غونډې کې وکړې. د امریکا ولسمشر خپلې تیرې خبرې هم تکرار کړې چې په سوریه کې د کیمیاوي وسلو کارول به هلته لوبه بدله کړي. اوباما زیاته کړه چې په دې برخه کې هر پریکړه باید د کره شواهدو له مخې وشي. که بیړه وکړو او له موثقو او اغیزمنو شواهدو پرته قضاوت وکړو، نو داسې موقف به مو خپل کړی وي چې بیا به نشو کولی چې نړیواله ټولنه دې ته راماته کړو چې زموږ ملاتړ په هغه څه کې وکړي چې ترسره کوي. د امریکا ولسمشر له دفاع وزارت وغوښتل که چیرته دا ثابته شي چې بشار الاسد پر ملکیانو کیمیاوي وسله استعمال کړي، نو بیلابیل اقدامات دې په نظر کې لري. ملګرو ملتو د سوریې پر حکومت فشار زیات کړی دی څو د ملګرو ملتو د څیړونکو یوې ډلې ته اجازه ورکړي چې په سوریې کې د دغو تورونو تحقیقات وکړي. تر دې مخکې د سوریې ولسمشر یاغیان د کیمیاوي وسلو په استعمالولو تورن کړي وو، خو بشار الاسد سوریې ته د ملګرو ملتو د هیئت له ورتګ سره مخالفت کړی ځکه چې دې ډلې غوښتل حکومتي مرکزونه هم وپلټي. د بشار الاسد رژیم او یاغیان یو بل د مارچ په میاشت کې د حلب په ښار کې د کیمیاوي وسلو په استعمالولو تورن کړل.
د ژوند رنګونه
عجیبیب زدران
کوم ولایت کې اوسې؟
پکتیکا ولایت کې نه کوم ولسوالی ده.
څنګه راغلی اس کابل ته؟
موږ داسې راغلی یو چې موږ مشکلاتونه زیاتې د مختبوي طرف نه مشکلاتونه زیاتې او د زنانا د ډاکټرانو د کلینیک طرف نه مشکلاتونه زیاتې.
مثلا څه مشکلات دي؟
د تعلیم په باره کې، د مکتب په باره کې، د داسې مخ دي چې مقصد سم مکتبونه تر اوسه نه ورته جوړ شوي. بعض بځای کې لکه په داخل د ولایت کې، یا مثال په داخل د بعض ولسوالۍ کې جوړ شوی دی او داس په کلیو په هغه کې نه دی جوړ شوی. جوړ شوی دی خو مقصد دا جوړ شوی دی چې صرف خپل وخت سره مطابق دومره کم کار کوي. داس نه جوړ شوی چې دوی ضرورتونه پوره شوی دي، اب ضرورتونه پوره شي. دغه نمو ډېر مایوس او ډېر مشکلات لري. او مقصد د درسي مواد نشته، لکه قلم او کتابچه او میز او مقصد کوټ سم او تخونه او سم مکتب دا نشته. دغه نمو ډېر شکایت لري.
خون کلری
خون کوم شته او فون کې سيدي اما مزب ته خون کوم سيدي او لکنم دې کوشش کوم چې خپل بچانو باندې تعلیم وکړم.
د بچانو کې جون هم شامل دي کې یوازې په لکنو غوړې چې تعلیم وکړي.
جون هم شامل دي، جون هم تعلیم کوي، په لکنو تعلیم کوي، دواړه شامل دي.
د تاسو خپل اولاد نه ځي خونځي ته؟
او موږ اولاد نه ځي خونځي ته او دا هو موږ تجربه پیدا کړه او دغه کلبونه او د خارج نش خارج کې موږ بلاړو پاکستان ته موږ هجرت وکړو. البته موږ به تعلیم وو د موږ عمر خپل تکام وو ته مختدیر ارمان و درته چې مقصد مختلف کړای وي بیا خپل اولاد من تعلیم وکړو او دا تجربه مخ پیدا کړی.
پکتیکا یو له هغه ولایتونو ده چې وی د خدینه خون کو خدینه ډاکټرانو په برخه ډیر زیات ستونزې لري. څنګه پکتیکا کې اوس تاسو ته زار غلی استي دا ستونزې را کمې سوي کې اوس هم هغه ستونزې روانې دي؟
شته زیات دي. دا د فارم ګر غلی یو چې موږ دا ستونزې او د موږ سره حکومت هم کوي کې او دا ستونزې سم ډاکټرانو راولېږي او د موږ کارونه اغشی دا ضرورت مره پشی.
اوس کله چې د تاسو په سیمه کې خدینه ناروغانی دوی څنګه خپل تداوی کوي؟ لکه مشکلات سره مخ دي؟
دا مشکلات سره مخ دي چې نارینه ډاکټر تداوی کوي، زنانه ډاکټر نشته چې دوی تداوی وکړي او که نور تکلیفونه وي نارینه ډاکټر تداوی کوي.
تاسو زمونږ غاګله ازادي رادیو اورئ. د ازادي رادیو خبرونه د افغانستان په ټولو لوی خارونو کې په اف ام سل اشاریه 15 صفه د سهار لو بجو د ماخام تر او بجو پورې په ډیر واضح ډول اوریدل شي. د غراس په انټرنیټ کې هم د ازادي رادیو په پاڼه باندې زمونږ خبرونه په مستقیم ډول اورئ. دوستانو د سهار